سو سے ندیدم در زمین و در زمانه. ای مادر ای مادر ای مادر خوبه، دل جان بادا فدایت مادرم مادر خوبم، با قربان سر پایت مادرم مادر خوبم، هرچی دارم از تو دارم، ای امیدم ای یگانه، چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه. ای مادر ای مادر.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوړي اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساته دوام لري. د سالو شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څخه د 35 مترو د مخام شپږو سر تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدمتونو له لارې به د افغانو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي په خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او میرمنو تر څنګ ولاړوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ او د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د کابل هرات پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې دوه تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د غزنی د امنیت قومندانۍ وایان کورنۍ رسنۍ او ته ویلي پیښه د قرباغ لو سالۍ په مربوطاتو کې د کابل هرات پر لوی لار د برلون کې موټر او د موټرسکل د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. تیرونی هم د غزنی په بند ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله څلور کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاترو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک پاکستان طالبان څخه جلا شوې ډله ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت یې منلی دی. دغې ډلې په پیښه کې د درویشت پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودو په شرط پرون سه شنبې مشال لاړیو ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي پر چاودیدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پختونخوا ایالت په جامع خیلو کې له پوستې سره ټکر کړ. چا د چاودنې په نتیجه کې یو لس سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. دا دغه چارواکي په خبره د پیښه تیر ماښام شاوخوا وبجې شوې ده. تر اوسه او د اوکراین په پلاسمینا کیف کې د امریکا سفارت موقت ډول نه تر شوی دی. دغه سفارت په لامی کې چنن چهارشنبه خبره شوې راغلی د اقدام دی او هوایی بریت د احتمال لامل شوی دی. د سفارت په لامی کې وړاندې راغلی سفارت د هوایی بریت د خبرداري په صورت کې په دغه خار کې خپل کارکونکو امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته لاړ شو سفارت په د احتیاط په موخه وتړي. پورت وخت کې اوکرانی چارواکو د پلازمینې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسي د بیپلټ الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د پرسونل ضد ماینونو د استولو موافقه کړې ده. امریکایي چارواکو د دې اقدامو خو د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ پورو کول یاد کړی دی. تا پس خبرونه واریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب واریدل شي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې فعالیتونه یې له اوږدې مودې راهیسې تړل شوي دی اعلان کړی دی چې د خپلو چارو ډېره برخه به افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري. خو دا چې په کومو برخو کې به خپل فعالیتونه هغوی ته سپاري وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. هلمند ته به ورشو خلک د قیمتونو له لوړوالي شکایت کوي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي.
چې د کوم خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دا به هم د څه په راپور کې ولرو. له دې سربیره به راسره دا واوري چې په هلمند کې بیا د یو هنرمند ژوند څنګه تیریږي.
خپل اولادو په نفقې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړو، نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چنګ.
دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې موسیقي بنده ده او د هنرمندانو ژوند ورسره بدلون کړی دی. دا چې دا هنرمند اوس څه کار کوي په دې به وروسته درته جزئیات درکړو. نړیوال مسایل ته هم تم کېږم نو مطالبه مشته غلطي هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. رزو د خبرونه نومړي مطلب ته د سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپل چارو ډیره برخه په افغانستان کې د ناروی کمیټې ته سپاري. دغه کمیټې په ویلا مې کې چې پرونه وخت خبره کړې ویلي د کارې د دې لپاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټول فعالیتونو د درولو امر کړی و. د طالبانو حکومت د تیر 2023 کال په جولای کې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځیدو په خبرګون کې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د بندیدو پریکړه کړې و. تفصیل په راپور کې.
وروسته له هغه چې تیر میلادي کال د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه لغوه کړل، دغه کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي ټول هغه پروګرامونه چې مخکې دغه کمیټې پر مخ وړل اوس د ناروې کمیټې یا ان ای سی ته سپارلې دي. د سویډن کمیټې پرون سه شنبه د نومبر په 19 په یو اعلامیه کې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړو. د طالبانو حکومت د تیر 2023 میلادي کال د جولای په 19 په سویډن کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډنی بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړی و چې بې پري او نه دولتي ده، خو سره له دې هم په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د سویډن کمیټې په اعلامیه کې راغلي کوم پروګرامونه چې د ناروې کمیټې ته سپارلي د معلولینو او قابلو اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي. سویډن کمیټې دا هم ویلي په دوی پورې اړوند ټول روغتونونه او کلینیکونه چې د دوی لوري املاتړ کېده اوس نور سازمانونه پر مخ وړي او د زده کړو فعالیتونه هم د زده کړو ولایتي ادارو ته ورکړل شوي دي. کمیټې زیاته کړې دوی به هڅه وکړي چې ناروې کمیټې نه په ملاتړ او له هرې نوې ممکنه لارې نه په ګټه اخیستنې له افغانانو سره مرسته او د دوی ملاتړ وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې ځینې کارکوونکي چې اوس بیکاره شوي او یو شمېر هغه کسان چې د سویډن لمرستوي ګټه اخیسته وای دا پریکړه د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سویډن کمیټې یو کارکوونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د اقدام سره طالبانو نه یوازې ټول شنو هغه کارمندانو چې د دې کمیټې سره فعالیت درلوده یا کار کوي هغه ته توان ورسوه او هغوی له دې کې برخه کړي، بلکې موږ ډېر تندر او معیاري توګه خدمات وړاندې کول. د صحت په برخه کې، د پوهنې په برخه کې، هغه ټول خدمات او فلم د افغانستان خلکو له هغه خدماتو نه محروم شول او د دغه اقدام ډېری زیان د افغانستان ولس ته ورسېد، موږ ته ورسېد، موږ فعلا په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې له وظیفې بې برخې شولو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي محمد رحیم چې په یو پخ معلول دی او د سویډن کمیټې لمرستوي ګټه اخیسته وای د فعالیتونو په بندیدو اندېښمن دی.
سویډن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولې دي او دغه فعالیتونه ټول چاري کمی دي دای د ناروی کډوالو شورا ته سپارلې دي. سو ډول تشویش مون سره پیدا شو چې آیا دغه سي خدمات چې مخکې سویډن موسی ورکول دوی به ورکي او کنه، یا زما په څیر نور مې وینځي کوم دي هغوی به دوی ته مراجعه وکړي نو هسي سرویس یا مرسته یا همکاری او یا په هغه شکل چې د سویډن موسسه فعالیت خپل سر ته رسو دوی ورکی کنه، نو موږ د سویډن موسسه ډیر خوشاله و الحمدلله.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شو او لښلو زرو معلولیت لرونکو وګړو املاتړ کاوه. د موسسه په 14 ولایتونو کې نږدې 2000 افغانان هم په دندو ګمارلی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوس به هم د افغانستان په اړه بلې موضوع ته راشو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه بلې موضوع ته راشو یادونه کوم چې تاسې که زموږ خبری مجله ناوري کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام دلته ورشئ زموږ خبرونې واورئ. د ازمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې تیرې کالې د ماینونو له امله په ډیرو کسانو ته مرګ شوب لاړولې ده. دغه اداره وایي چې په 2023 کال کې افغانستان کې ماینونو 655 افغانانو ته مرګ شوب لاړولې ده. تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
د ازمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریه وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبلا وښتی ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهار شنبه په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 655 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریه کې هم 993 او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیر یې 1500 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل سوي چې په افغانستان کې د وزل سویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص سوي دي، خو ویل سوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ځوان د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغه ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پای مقدس معلول اسوم او د سر مم چراو
حکومت کې د کندوز حیرتانو لار کې جګړه کې ولګیدم او چری مې وخړی. اوس مې روزګار ډیر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغه لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه. واپس تر ووتم ګاډي ته کېناستم، تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو او په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل سوي چې د 2040 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه سوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې مؤسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې مؤسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چیزا بسیار زیاد است، سابق کنه کم شده.
فعلا د تیر په پرتلا په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوې ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کاله نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختمیږي، خو د بودیجه د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسؤلیت تر سره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 13% یعنی 1200 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 13 کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالي ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 12% زیاتوالی راغلی دی چې ډیره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 1903 تنه مړه او 3603 تنه یې ټپیان سوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ سویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرګ ژوبلا اړوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي راډیو .com
ازادي راډیو سلر وش ساته
نړیوال مسله هم در تلرو خوس د افغانستان په جنوب کې هلمند ته ورزو د هلمند اوسیدون کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لال وړوال شکایت کوي دوی چې توکو بیو لوړ شوې دي چې درانیولو وسی نه لري تفصیل لسیمه په راپور کې
د هلمند ولایت اوسیدونکو وای د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیل لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي دی وای د توکو بی دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو واسین نه لري او د شاروالي له مسولینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي د هلمند د اوسیدونکو وای کته هم د افغاني په وړاندې د ډالرو به ښته سوي خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بی په بازار کې لوړې پاتې دي دی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغیز ولري خو برعکس نرخونه ورستر بل لوړېږي چې د دې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلې دي د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ تر رسیدلې دي ډېر ګران دي خلک ډېر سره ستړي دي په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه کنټرول کړي نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پکښې
وکړي خیر ډېر هغه زیاته کړې دي تقریبا وچ ډوډۍ ته وسول دا وچه ډوډۍ لا وس داس په مشکلات او تکلیف پیدا کیږي اسلامي وارات څخه مغښتنه دغه چې پر د سرحدو پر د دغه باندې ستنګار وکي مسلات کم کړي د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد پکښته قیمت ته مافسي
موږ دغه مشکلات دي چې تجارانو هم دغه نرخو سه ډیری ښکته او پورته لري مثال د غړو ګټه 15 او لاس کالداري ده هغه دوه تفاوت راوي چې د وخت راځي 1500 ښکته او پورته راځي نو بارته تجار نس کولای شي ډیر شی راوي 5000 راوړي نو خامخا دغه مشکلات ولري
دا یو بانکي سیستم دی بانکونه اولینې کېږي بانکونه باندې او بل د لوی سره سره د ګراني جوړې د لوی سره سره کم راځي
د هلمند خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د شاروالۍ له مسولینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره د جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوي برابرې کړي هڅه مو کړې چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د شاروالۍ د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی
یو غټ کوي لوی عامل هغه دی چې موږ په خپل ملک د ډیرو شانو هغه تولیدات نه لرو د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو هغه کې هغه اکثره شان په ډالر باندې ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړځي نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګرانه به باندې تمامېږي
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورستر بلی خرابېږي ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسی خړوبولی د دې ولایت شاوخوا 50 سلنه خلک په کرنه او مالداری پورې تړلې دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
په کیف کې د امریکا سفارت په موقت ډول تړل شوی دی د دغه سفارت په لمه کې چې نن خبره شوې ویل شوې چې دغه اقدام د هوای بریټ د احتمال لامل شوی دی تفصیل په دې راپور کې
په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه وتړل شو دغه سفارت په لمه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویل شوې چې دغه اقدام د لوی هوای بریټ د احتمال لامل شوی دی په کیف کې د امریکا سفارت په دې لمه کې وړاندې ویلي چې د هوای بریټ د خبرداري په صورت کې په دغه کار کې خپل کارکونکو او امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړي چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي او سفارت به د احتیاط په توګه تړلې وي د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د احتیاطي ګام وروسته له هغه پورته شو چې روسي چارواکو د ولسمشر جو بایدن هغه پریکړې ته د جواب ورکولو ژمنه وکړه چې اوکراین ته اجازه ورکوي څو د متحده ایالاتو لخوا په ورکړل شویو توغندیو د روسیې په خاوره کې اهداف پرخه کړي. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ورته وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمین کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بی پیلوټه الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا سفارت دغه پیغام وروسته له هغه څرګند کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نومبر په 19 د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې په زرم ورځ د خپل اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوی دکتورین لاسلیک کړ. د روسیې د تازه شوی اټومي کړنلاره د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکو هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې د دې وسلو کارول په نظر کې ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د روسیې د زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دی. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په حواله ویلي چې د سفارت د موقتی بندېدو پریکړه پر کیف د روسیې د توغندیو او ډرون بریدونو د دوام په شرایطو کې صادره شوې او دوی تمه لري چې ضربه بیرته په منظمه توګه خپل کار پیل کړي. لویدیځ اوکراینی چارواکي وایي روسیا د اوګد واټن وشتون کې ځواکمن توغندي زیرمه کوي چې احتمالا د ژمي پر رسیدو سره د اوکراین د برېښنا شبکې د ورانولو لپاره به وکاروي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پوزیشنون کې وایي د واشنگټن په ان تم نه کیږي چې په جګړه کې به د امریکا لخوا جوړ شوی توغندي د لوبي بدلون کوي، خو کولای شي د روسیې د جګړې هڅې کمزوري کړي. د روسیا او اوکراین ترمنځ پروانه جګړه کې دا نوې څپه وروسته له هغه راپورته شو چې پرون د روسیې خبری اژانس آر بی کی د اوکراین د اردو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې کیف د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې د برید لپاره اټیک میز راکټونه کارولي چې د اوکراین په جنوب لویدیز بریانسک سیمه کې د کراچف ښار سیمه یې په نښه کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدله شوې چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالی زیانونه وښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو لامل ډیر هنرمندان چې له هیواد نه دی وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دغو هنرمندانو څخه یو د هلمند محلي سندرغړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال یې د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق رښتینی په دې راپور کې ورو.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکي حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او ذوق وو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او سره ما غوښتل چې زه د غلریم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په جيبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په جيبه نه خالي دا وخم ولس ته وړاندې کوم. نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواد ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. وس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی. که زه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمن دي.
ډیرې هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نسته، کار او روزګار نسته، یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو چې ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړي. نو حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړی چند
بل را سر داستان ہم بیا بسا سکلی تدر زم یار ستاد دی دندیر ارمان رم یار بیا بسا سکلی تدر زم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه د هیله د چې دغه هنرمندان د خپل پام یاد څخه ونه غورځوي او د دې سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو نه چلیږي. معلومي ژټور تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کشیږي، که څوک بیکاره شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې موږ د پاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډیری کسان دا غد ستونزو په اړه خوشینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنی وي وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډیر مشهور سو. د وسندره هم ډیره مشهوره و چې د سولی کورسی وګرنه هلمند د سولی کورسی اوس د هتر رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک یې ویلې دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پاک سره هم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د زادې رجوع او ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغتر لوړ مسولینو پرې رساوه. ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوي نه کانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او کښنا کې چې داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه اکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي. ورور پیسې چار څه راځي هغه د شبخانی د امیرینو در مابین سره ورکېږي. موږ کوم په دغه کار کې همکاري را سره وکړل. ورور زه خپل موسی مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مسکه د وتاکو کرایه نه غواړي. نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیس.
د ازادي رادیو ټولو قدرمن همکاران او ریډونکو ته سلامونه. نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو يم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو د نوځین هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه دا چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده نو هر ژمه نوې کورتۍ او صدران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره بنوي. هله د زما پیغام نشر.
سلامونه. ونې کې هله خیر. عمران وسلم له خوصولیت څخه
د ازادي راډیو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په کې کوشش وکړئ چې را خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.